درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو، خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د روسیې د ملکی هوایي چلند ادارې نن وویل چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره وو تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د روسیې د هوایي چلند ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت پولیسو وویل چې په دغه ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلند ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارټر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې مسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې د الوتکه په 1928 میلادي کال په فرانسه کې جوړه شوې وه. په همدې حال کې په بدخشان کې طالب چارواکي وایي چې یوه الوتکه د زیباک او کرانو منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې د الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مسؤلان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د بندېدو له کبله د دوو هیوادونو خصوصي سکتور د ورځې 200 زره ډالره زیان کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او نورو سوداګرۍ لارو د بندېدو نن اتمه ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته موبایل هلې ځلې روان دي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستانی سوداګرو انتظار ولاړې لارې بیرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېرونی پاکستانی چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستانی لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ له تورخم څخه د دغه هیواد د سوداګرو تر سلو ډېرې لارې له دې کبله بیرته ستنې شوې چې په هغو کې بار میوې او ترکاري خوسا کېدی. دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وي. پاکستان وایي یوازې هغو افغان لارې چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ولري. د یو خپلواک فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبې د ناپیلي غورځنګ د غریو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګانډا کې دایره شوې وه وویل د دوو هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوو هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وای په سور سمندرګي کې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه لري. د سی ان ان ته په مرکه کې چې نن خبره شو وویل اندېښنه یې دا ده چې پر یو بل د امریکا او حوثیانو حملې به له کنټروله ووزي او په سیمه کې به نښتې پراخې شي. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي په وروستیو اونیو کې په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو بیړیو د توغندو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي او له دې کبله د آسیا او اروپا ترمنځ نړیواله سوداګري اغیزمن شوې ده. امریکا او بریتانیا د حوثیانو د اقداماتو په ځواب کې د هغوی پر مورچو یو لړ بریدونه کړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه اسمان لاندی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم ملگور ملتو ده افغانستان ده اقتصاد پاره پی و راپور که ویلی چه ده ده هیواد اقتصاد یو چه ثبات مندله خو گن استونزی لهم لری ده افغانستان ده اقتصادی وضعیت پاره ده ملگور ملتو پر راپور که لدی سره سره چه پتی تکه چه ده افغانستان اقتصاد ده طالبان و ده چبانی دو کلنی واکمنی پا موده که ثابت بلل شوی راغلی چه افغانستان پر نریوالو مرستو سربیره بهرنی پانگوونی تا ارتیا لری د افغانستان د اقتصادي ودې د کموالي په دلایلو کې بانکي محدودیتونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې خنډونه د حکومتي ادارو انزوا او یا په افغانستان کې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالی او د کرنې او صنعت په برخو کې د بهرنۍ پانګونې نشټوالی یاد شوی دی. د طالبانو تر وخت ته رسیدو وړاندې 2000 میلادی کال د افغانستان او نړۍ د اقتصاد لپاره شکال نو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان اقتصاد زیات زیانمن شو. په دغه کال د کرونا وبا د خپرېدو له کبله د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 1.2% کم شو. په ورپسې دو کلونو کې 20.2% ته راټیټ شو. تیر کال یعنی په 2023 کې د افغانستان اقتصادي وده ډېره ورو وه او ورسره د کال په وروستیو میاشتو کې بشري مرستې هم کمې شوې. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې افغانستان د اقتصادي ثبات او د بېوزلۍ په کنده کې د نه لوېدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ته اړتیا لري، لکه دا چې د بانکي سیستم په لاره کې د خنډونو لرې کولو، د خصوصي سکتور پیاوړتیا او د بهرنۍ پانګونې مستقیم جذب. د افغانیو ارزښت په وروستي یو کال کې ښه شوی او د انفلاسیون مخه هم نیول شوې او حتی د ځینو اجناسو بیې ټیټې شوې، خو ویل شوی چې د اوږدې مودې لپاره دیفلاسیون د کورنیو تولیداتو او صادراتو لپاره ښه نه دی. دغه راز له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې پر لپسې ستونزو د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی. افغان سوداګرو ډېر مالی تاوان کړی او د صادراتو مخه یې نیول شوې ده. همدا اوس هم له پاکستان سره د افغانستان اکثره تجارتي او ترانزیتي لارې بندې دي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د اقتصادي او مالی چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی او د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان مهم میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړئ. لومړی پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د افغانیو ارزش ښه شوی دی خو د خلکو اقتصاد ښه نه دی، اقتصادي تنګسه زیاته شوې ده، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه ښکاري؟
السلام علیکم. زه دا دوه مثبت اړخونه چې تاسو په راپور کې یاد کړو چې د پیسو پارسو له منځه تلل یا انفلاسیون له منځه تلل، او دوم دا چې د پیسو ثبات پیدا کېدل او دا خپله په نرخونو ډېر ښه تاثیر کړی او نرخونه هم ښه شوي دي. اجناسو دا مثبتې اشارې دي چې اقتصاد کې راځي، او افغانستان اوس نو تقریبا له انفلاسیون څخه وتلی دی، انفلاسیون ته تللی دی. او ډیفلیشن دا حالت وی چې په دې وخت کې اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد بیرته وړه کوي، نو په دې وخت کې په کار ده چې اقتصاد ته پیسې زرق شي او پانګونه وشي، او که خارجي وي که داخلي وي که سکتور خصوصي وي، او تر څو چې بیرته دا اقتصادي حالت او اقتصادي چرخ شي بخکې ډېر سلوی دا بیرته تیسي او بیرته اقتصاد وغوړېږي. نو په دغه حالت کې حکومت ته پکار ده چې خارجي پانګونې، خصوصي سکتور پانګونې، همدارنګه داخلي پانګونو ته زمینه مساعده کړي، او همدارنګه نړیوالو سره کار وکړي چې د افغانستان کوم فرسوي پیسې دي یا کنګل شوي پیسې دي هغه را خلاص شي، په بانکونو باندې نه کوم څه محدودیتونه دي.
بله صاحب،
هغه باید بین لاړ شي، او خصوصا به بانکونو کې موږ مشکل لرو چې موږ به بانکونو خاص سفت استعمالوو. اوس د نړیوالې شبکې نور هم راغلي دي، لکه د چین همدغسې د بانکي شبکه ده، داسې نور راغلي دي، هغو سره به ارتباط ونیشي. موږ سفت کې مشکلات لرو، سفت کوم بانکونه چې دي غړي هغه زیات افغانستان سره معاملې نه کوي، نو سفت زمونږ هغه مسیجونه نه پاس کوي. نو داسې د چین یو لویه شبکه جوړه شوې، هغه سره باید بانکونه کار وکړي چې تر څو په افغانستان باندې د بانکي انتقالات صورت ومومي. نو په دې باره کې ضروري ده چې تاسې یو بله موضوع ونیسئ، یو بل وخت یو هغه ونیسئ، همدغه موضوع ونیسئ چې سره کوم دا بانکي
صافی صاحب، د پنګونې په برخه کې په افغانستان کې څه شوې دي په دې تیر یو کال کې؟ د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې بهرنۍ پنګونه نه ده جذب شوې. آیا داخلي پنګوالو پنګونه کړې ده؟ کې کړې وي تر څه حده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات ټول قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د 2020 کال چې کله د امارت اسلامي حکومت افغانستان ته راغی، نو دلته یو حساس حالت موجود و. دا حساس حالت د دې لامل شو چې په هیواد کې د انفلیشن پر ځای ډیفلیشن طرف ته لاړو. د دې څو وجوهات و، څو وجې وې چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې تشریح ته ضرورت لري. اما پانګونې په برخه کې که زه ووایم چې د افغانستان داخلي سوداګر چې دي، هغه خپل په لومړی وختونو کې خپل پانګونه بیرون طرف ته وویستله، یا روانو، یا یو څه ویره لرله چې وبه نشي یا مشکلاتو سره مواجه. خو د وخت په تیریدو سره چې سن حکومت کارونه شروع کړو، حکومت دوی ته د یو پرمختګ کولو لار ورکړه، نو دوی بیرته خپل هغه پانګونه په ځای پرېښودله، یا کې انتقال کړي نه، هغه مطلب خپل کارونه مخته وړل. نو یو داخلي هغه سوداګرو چې دغه کار کوي. دویم خبر دا ده چې په افغانستان کې ضرورت دی ته دی چې موږ په هغه سرمایدارو باندې کار وکړو په اول قدم کې چې هغه افغانان دي او په نور نړۍ کې سرمایه گذاري کړې ده، یعنی په خپل په متحده عرب اماراتو کې، یا په نورو هیوادونو کې، پاکستان کې، ترکیه کې، دغه هیوادونو کې سرمایه گذاري کړې ده. نو د دې لپاره باید کار وکړو چې دغه خلک موږ په لومړي قدم کې راجذب کړو، ځکه چې موږ خپل افغان رانه ولو، خپل خلک رانه ولو، نو موږ ته به خارجي سرمایه گذار یا د پانګوال څنګه راشي؟ لکه څنګه چې پروفیسر صاحب وویل، ضرورت دلته دا دی چې موږ په خپل داخلي مارکیټ جوړ کړو. داخلي مارکیټ دا دی چې اوس د خرید قوه کمه ده په افغانستان کې، یعنی نړیوالې ادارې، نړیوالې موسسې، یا هغه خلک چې په هغه په غټه سطحه ژوند درلود په افغانستان کې، هغه د افغانستان څخه خارج شو. نو دلته یو اقتصاد، یو وړوکی اقتصاد شو. نو دغه وړوکی اقتصاد د خرید قوه د خلکو کمه شوله. نو دلته که موږ پانګوال ته مثال هڅه وکړو چې هغه راشي پانګونه وکړي، نو هغه حتما د مارکیټ ګوري چې دلته مارکیټ څونه قوه لري، څونه زما هغه اجناس یا پیداوار څونه زه کولی شم چې په دې وطن کې خرڅ کمه. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ په نړیوال سطحه باندې افغانستان اسلامي امارت او دا خلک ټول په مجموعاتو کې هغه هیوادوال چې هغه بیرون کې پانګونه کړي، هغه راشي افغانستان کې پانګونه وکړي. لومړی قدم بدای چې لن مثال عزیزی سی بو چې په دې ورسته یو کې تاسو به راپور موردل چې د غټ پانګونه دلچسپی خو د لچې په افغانستان کې غواړم چې غټ پانګونه وکم. نو دغه شان طرح کې وشي نو خبر اوس مهال په پاکستان کې زمونږ پانګوال دي چې خصوصا پاکستان چې اوس په دې ورستیو کې افغان مهاجرین ته یو اجباري راوتلو او خلک راتل نو هغه خلک اوس چې زه ګورم دلچسپي دا په دې لري چې خپل هغه پانګه افغانستان ته انتقال کړي ځکه چې په پاکستان کې په دې باندې زیات مشکل سره مواجه دي خصوصا دوی په خپل نوم باندې پانګونه هم نه ده کړې نو هغه غواړي چې وطن کې دوی ته یو فرصت جوړ شي او فرصت څخه استفاده وکړي. متاسفانه نو ویلای شم چې په افغانستان کې چې امنیت به وي خو دلته هغه اقتصاد نه دی موجود چې هغه کې یو پانګوال د مارکیټو ګوري او هغه ته وهڅي چې دلته پانګونه وکړي. خو په یو سکتور کې کوم ګورو هغه کې به نړیوال پانګوال کولای شي یا په غټه سطح افغان پانګوال چې هغه د مادن سطح ده چې هغه کې یې زیربنایي داسې یو کارونه دي نو مادن سطح چې مثال که هغه زغال دي که هغه نفرایډ دي که هغه مس دي که هغه نور داسې شیان دي که په دې کې خارجي پانګوال یعنی هغه خام مواد چې په افغانستان کې موجود دي په هغې کې سرمایه ګذاري ته ضرورت هم دی او پانګوال هم کولی شي چې راشي او پانګونه وکړي. هغه په لومړني قدم کې هغه اړین مواد چې دي په هغې کې پانګول ته وخت
ضرورت دی. تاسې یو اړخ ته اشاره وکړه چې اوس زموږ بازار هغسې بازار ده د مارکیټ یعنی د خلکو د خرید توان کم شوی دی نو که څوک پانګونه کوي څوک به ورنه اخلي او له بلې خوا د اعتبار او اعتماد مسله هم ده چې په بانکونو باندې څومره خلک اعتماد لري په دې روان وضعیت باندې څومره اعتبار لري په دې څومره خلک اعتبار لري چې یو حکومت چې دنیاوالې په رسمیت نه پیژني دا ټولې مسلې شاید یو له بل سره لاس ورکړي او دا د دې سبب شي چې پانګونه کمه شي په یو هیواد کې. خیر وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واورو. خور به شو ښاغلی محمد نبی افغان ته چې د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال دی او په عین حال کې ملي سوداګر دی. افغان صاحب که تاسې د ترانزیت په برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ څومره مشکلات دي افغان سوداګر په خپله څومره مشکلات لري خصوصا د پاکستان په اړه خو به ټول خلک خبر وي له نورو هیوادونو سره مشکلات شته او که نه؟
مننه فروان صاحب سلامونه تاسې ته میلمنو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې د عمارت له راتګ سره مخکې هم دغه تیر شل کلونه دي موږ چې کوم تیر شول دا ټول د امریکا په ډالرو باندې تیر شول او هیڅ بنیادي کارونه سو لکه دا تاسې چې اشاره ورته وکړه احمدي صاحب ویلې یا دغه چې ساتي صاحب ویلې چې دلته وضعیت نه ده سوی دا تیرو څلوېښتو کلو کې موږ نړۍ ترقي وکړه او موږ ترې پاتې یو. دلته په اوسني حالت کې موږ په سیمه کې په دغسې یو حالت کې قرار لرو د آسیا په زړه کې قرار لرو اما د موږ له دې جغرافیایي موقعیت نه موږ استفاده کړې نه همسایګانو کړې ده او نه په سیمه کې موږ بې برخې پاتې شوي. سروان صاحب دلته دغه کومې پروژې یا کومې غټ غټ پلانونه چې همسایګانو لرل یا اوس لکه چین چې هغه کومې پروژې لرلې یا په سیمه کې د مرکزي آسیا او د منځنۍ آسیا وصلول دغه یعنې له افغانستانه پرته یعنې ناممکنه و ناممکنه ده دغه چې دغه د پخوانۍ یا د واخان لاره یا د برېښمو لاره دغه یعنې دغسې بېرته په سیمه کې پاتې کېدل ځکه دا ډېر یو مهمه ترانزیتي لاره وله د چین لپاره او دغسې چین د ایران له لارې له اروپا سره او د مځکې له لارې وصلېدل دا ټولو کې موږ بې برخې پاتې یو. په دې څلوېښتو کلو کې د موږ همسایګانو ټولو د موږ له ضعف او استفاده وکړه او دوی هم تاوان لیدلی ګټه یې نه ده کړې. د موږ په دې وضعیت کې د موږ په دغه ترانزیتي وضعیت کې چې موږ بې برخې یو دوی هم په سیمه کې محرومه پاتې شوي دي ځکه یو له بل ته ضرورت لري. اوس که دنیا اروپا مخته تللې ده په دې مخته تللې ده چې دوی ټول ملکونه یو له بل سره د وروري په فضا کې ژوند کې دا رقم ژوند نه کوي چې منفي اړخونو ته ځي او یو د بل په خیر وي. لکه آسیا کې چې دا موږ قرار لرو ټول همسایګان هغه ورځ ایران او پاکستان سره والو زول سره وویستل، یا دغسې ایران او افغانستان یا پاکستان او انډیا دغسې نور هغه ملکونه، نو دلته دسې داسې وضعیت ورځ تر بلې منفي خواته ځي. یو هم دې ته قایل نه ده چې موږ باید ترقی وکړو او مخته لاړ شو. دې موږ ترانزیټي وضعیت له اوسه پورې موږ په ابتدا کې یو، او ابتدا کې موږ هم نه پرېږدي. دې موږ غټه ترانزیټي لاره پاکستان ده چې متاسفانه په دې تیرو شلو کلو کې موږ خپل تجارت نه ده ترې کړی، صحیح استفاده هم نه ده ترې کړی، دوی هم نه ده ترې کړی. ځکه په مختلفو نومو باندې کله لارې بندې سي، کله دروازې بندې سي، دا تجارت تقریبا آخرین کچې ته رسېدلی ده چې مکمل بې ثباته ده. په دې لاره باندې چې څوک تجارت کوي هغه به له خپل تجارت سره ظلم کوي، هغه ځان سره ظلم کوي. نو موږ اوس په فعلي وضعیت کې امارات تر ډېره حده کوشش کوي، او دا باید یعنی هغه افراد و اشخاص راولي، تخصصي افراد و اشخاص، که په هر لارې که هر څنګه وي موږ په بدیلو لارو باندې باید منظم کار وکړو. د واخان له لارې وسلېدل
بله افغان صاحب درست ډیره مننه
هرات دغه چې مزار شریف سره وسلېدل
درست ډیره مننه افغان صاحب. بیا به هم نوبت بله بله غږ دی اور خو زه فکر کوم چې بیا به نوبت درته ورسیږي، بیا به خبري وکي. کور ودان اوس په ورشو و به ګوري چې اوریدونکو څه وایي. یو اوریدونکو تیار لرو، ځان راو پیښنه.
مننه سروان صاحب، دلته خو چې د پاکستان سره د لارې بندسي یو خو د شانم دلته او د خلکو یې خراب دی، خو کې بس دلته شانم ګره حضور ته دا
مننه. تاسو په موضوع پوښلو تلیفون مو قطع کیږي، سلامتی است. ستاسو خبره دا و چې له پاکستان سره د لارو د بندیدو له کبله د جنسونو بیل وړي شي، خو څنګه هغه شین به خامخل وړي شي چې له پاکستان یا افغانستان واردوي. یو بل اوریدونکو هم لرو، تمد چې د دوی شخص صفا واردلی شو او مشکل ونه لري، خو نه متاسفانه د دوی تلیفون قطع شو. بل اوریدونکو شته، زنده او پیښنه آزادی رادیو.
رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي، شب است
سلامتی است. مهرباني
قربان سم عبدالحدا تعلیمه د هلمند ولایت سره یو سلام میلمنو ته ما خدا پاک دی وبچې شبي. سرمان سم محترم را به سم موضوع ته د غزمش پسمه کې د افغاني دغه چې دی مشت پرځای د دې چې غټه را ورسېږي تاوان ډیر زیات را رسولې دي. د بیلګې په توګه لږ به بچ دغه وامه ګوره تلته په خوا چې کالدار باندې سودا کېدل خلک چې و ډیر وبسا و. مثال د خبري شی ډیر ارزان وو، خو دلته چې د افغاني او د کالدارو د غراله سروان لاله دوغه نه تاوان د عام خلکو ته وکي. زه مثال در کوم چې په خوا په سل کالداري یو شی دکاندار خرڅوي وساغه په 500 افغاني خرڅي، یعنی دا سم ژغینه ته د دکاندارانو سره. نو دا باید د دولت وظیفه ده چې په ملک افغاني د خقي خپل پیسې ته خمش ډیر زیات خوشاله وي. لیکن خبره ده سده چې دا شاروالي والا باید چې د دکاندارانو ته نخنامه کشي دي سروان لاله ګوره دلته خلک چې ډیر ستړي دي په خوا چې شی په کالدارو پاغه باید وس افغاني با خرچې، یعنی د سیو امژغې نسته باید شاروالي والا دغه دغه تفهم وکي. او بل د میلمنو څخه یو پښتنه سروان لاله دغه لرم زوایم کچيري دولت غواړي چې افغاني لا شدود کې د خپل پیواد کې په خپل ملک کې زوم دا بشنه وای چې د دولت ته خاص ځینې سراپی دغه ټوټ شاروت راغلي وای. مثلا بازار والا زر کالداري مثال په 240 افغاني دغه دغه سراپی شدي بازار تر وړي وای دی په 280 افغاني 220 افغاني دغه د قوالي نو زوم ما په پېکټ دغه ډیر شګ غامي میلمنو سم دغه دغه لرم چې خپل نظر شریک کتاب ډیر ښه ګام بو د خسوی کالدار بم د ملک څوره کسې وای. او داخل ګوبم مثال د خبرې د کالداري پردا افغانې دوت کړي و. سرمان سم محترم
ډیر مننه، سلامت دې اس کور ودان ور بشو درنو ملمنو ته. لمړی پروفیسور احمدزی صاحب، مخکې تر دې چې زه پښتنه وکم دی دو اوریدونکو په څرګندونو کې نظر لري، خصوصا دې دوهم اوریدونکو دی چې وای چې د افغانیو د دودولو لپاره حکومت طریقه یا کومه لاره د طالبانو حکومت غوړه کړې دغه شنه ده، څه وایي تاسو ورته؟
زه فکر کوم په اوږد مهاله کې دا ښه کار ده، او په لنډ مهاله کې خامخا مشکلات لري، ستونزې لري، او په دې باندې باید حکومت کار وکړي. او په اقتصاد کې پیسې نشته، اقتصاد ته پیسې راخوشي کی که د خارجي پانګونې کې داخلي پانګونې، که خپله بیل آؤټ باید وکړي حکومت. ترسو اقتصاد درته وغوړېږي. او هغه زموږ تاسو پښتو کې یو متل ده، وایي که بازار په 2 روپۍ شي 2 روپۍ هم نه وي خو بیا هم قیمت ده. که نه اوس افغانستان کې هر څه چې ارزانه شي او ارزانه شوي هم دي، خو خلکو سره د قوت خرید یا د پلور توان نه وي، هغه دې بس کېږي چې نور اقتصاد هم خراب شي او حتی داخلي تولیدات خراب شي. ټاکس نه خلک فرار کوي، ټاکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، نو د خلکو اقتصادي ستونزې نور هم زیاتېږي. او په دې کې زه موافق یم چې یو څه ناڅه باید خلکو سره مرسته وشي، کومکونه وشي چې بالکل د خلکو اقتصادي حالت ښه شي، د پرچیز پاور یا د پلور توان چې دا ښه شي. دې نه بغیر اقتصاد وده نه کوي، چې تر څو ته فشار پر اولې خپل ثبات افغاني ښه کوي په عمر اندازه ستا اقتصاد خرابېږي، د خلکو قوت خرید له بینه ځي. او دغه ښې لامې نه دي، دغه اوس مثبت دا 2 کاله چې کوم مثبت اړخونه راغلي په اقتصاد کې دا موقت دي، دا 2 کاله بعد دا نه وي او یو بل مرحله به پیدا شي چې هغه به د ټاکس نه فرار وي، د خلکو اقتصادي مشکلات به نور هم زیات وي او همدارس کو مختلفو تولیدی سکتورو باندې به تاثیر وکړي. فابریکې به وتړل شي، کارخانې به وتړل شي، دوکانونه به وتړل شي. نو دې ته ضرورت ده چې حکومت په دې شیانو کې کار وکړي.
بلې، د ملګرو ملتو په دې راپور کې پروفیسر صاحب اشاره شوې ده چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې دیفلاسیون راغلی دی، درخونه ټیټ شوي دي، که څه هم ډېر دې سره ماډل لري چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، خو که بیا هم همداسې دي. ملګري ملتونه وایي چې که دا ډېر دوام وکړي د داخلي تولیداتو او د صادراتو لپاره دا ګټور نه دی.
ما مخکې هم درته ویلي چې یو جنس په 2 روپۍ ټول بازار په 2 روپۍ شي، 2 روپۍ نه ده سره، نو څوک به واخلي؟ چې کله څوک داخل کې وانخلي نو هم فابریکو باندې بد اغېز کوي، تولیدي واحدونو باندې بد اغېز کوي، تولید باندې بد اغېز کوي. او همداراز قیمتونه چې کله لوړ شي موږ په ډېر سخت رقابتي سیمه کې واقع یو، چې خواته چین دا، بل خواته هند دا، بل خواته پاکستان دا، بل خواته بنگلاديش، بل خواته آسیا میانه ده، نو دا ټول هیوادونه دلته رقابت کوي او بل سره رقابت کوي. نو چین سره خو رقابت کول ډېر سخت دي، ځکه چې هغه دی مکمل د دنیا دوم غټ اقتصاد، نو هغه سره رقابت کول بیخي مشکل دی. نو کله چې ستا افغاني پیسو باغې ډېر پورته وي او بیا خلک ستا صادرات نه اخلي، صادرات یې که اخلي ډېر کچه کمه کچه باندې اخلي، نه زیاتېږي. ته ګورم مثلا جاپان ته، جاپان هر کال خپله پیسې ډیویلیویټ کوي، یعنی ارزش یې کموي. او هغه دا وجه نه چې دوی نه غواړي چې بل ملي مارکیټ له لاسه ورکړي. نو همدغسې چین هم کله کله دې ته اړ شي چې خپله پیسې بیا ارزش کړي. نو دا ځکه بیا ارزښت کوي چې دوی وایي نه غواړي چې دا نړیوال اقتصاد او نړۍ څه شي نړیوال مارکیټ ته دوی صادرات یې هغه له لاسه ورکړي. نو انفلاسیون دغه فعلانی ډیفلاسیون حالت ما در څه چې موقت ده، دا نو 1 کال 2 کال به دوام وکړي، پس له دې نه به د دې نتایج ډېر سخت وي. ډېر مننه. افغانستان اقتصاد بیخي
سلامت اوسه پروفیسر صاحب. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
سلام تاسو میلمنو ته. دلته خو داس دی چې پره کې کلداري باندې طالبان عمر کړ چې تکلدار باندې بندیز ول، هغه هم څوک نه عملي کوي، باید یا سم ورکی کې یا سم علاقے پدی چې اقتصاد بیخی خراب وي، کله لوړ شي کله دغه شي پدی کې تجارتو تجارتیان ته تاوانونه او دغه اوړي. په دې ډول کې باید دوی له غاڅه وکړي چې یا سم بند کړي یا سم علاقې چې اسي خپل سوداګر خپل سودای په کې او دوی چې سودای کې کله یې بند سي کله ارزان سي کله لټ بده کې ډیر تاوان رسي دغه تطبیق د وطن اقتصاد به خي بزای خرابوي. په دې ډول باید دوی له غاڅه وکړي.
صحیح، ډېر مننه. کور دې ودان، سلامت اوسې. صفای صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟ د اوریدونکو د افغانیو د ترویج په اړه د دو اوریدونکو نظرونه ول، یو ویل چې په کوم شکل سره چې د طالبانو حکومت افغاني ترویجوي هغه صحیح شکل نه دی. دا بل اوریدونکی وایي چې یا دې کاملا بندې کړي بهرنۍ پیسې کلداري او تومان، او یا دې هم اجازه ورکړي چې خلک هر څه چې هر کرنسۍ نه استفاده کوي. ستاسو نظر څه دی، په څه شکل سره دا مشکل حل کېدای شي؟
بله، تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څلوېښتو کالو یا دېرشو کالو کې همدغه تومن او کالدارې په افغانستان کې چلېدلې او دې باندې راکړه ورکړه ترسره کېدله، خو وخت تر وخته بیا دا صرف د چې ګاونډي هېواد سره نږدې ولایتونه دي هغې سره دا پاتې شوې، او په دې باندې یو څه اندازه کار هم وشو. خو په جمهوریت کې دا و چې د هغې نه غوښتل چې په یو دمي شکل باندې دا تغییر کی یا د خلکو تاوان سره مخ کېدای شي. خو امارت اسلامي په دې کې دا اقدام په ناڅاپي او یو دمي توګه وکړو، یعنی ډېر کم وخت خلکو ته ورکړو چې تدبیق کړه چې افغانۍ باید مارکیټ کې وچلېږي. عموما که ملي منافع ته وګورو نو د افغانۍ ترویج او د افغانۍ راکړه ورکړه ورکول دا خو عموما موږ ټول ستایو او په دې باندې قناعت کوو. خو خبره دا ده چې خلکو هغه زیان هغه خلکو ته د خسارې ته باید هم وګورو، ځکه اوس داسې دی چې په مارکیټ کې باید کامارت اسلامي کالدار ورکه کړي او یا ورکه کړې ده، خو باید اوس کنټرول په نظر کې ونیسي، ځکه چې د نرخونو کنټرول یا د په مارکیټ کې د راکړې ورکړې یا د پیسو د تبادلې کنټرول دا ټول باید د حکومت وظیفه ده. باید حکومت په دې کې سخت جدي شي چې نرخونه څوک زیات نه کړي، ځکه د پاکستان نه یو شی راوړل کیږي هغه افغانۍ ته خپل تباړي او هغه بیرل ته خپل تبه خرڅوي، نو دا ښه کار نه دی. طبعا دا ظاهره خبره ده چې د خلکو عمومي هغه ټول
جایدادونه مخکېنی اوریدونکي ویل چې لوی صرافۍ که په ټولو ولایاتو کې ایجاد شي نو هغوی به هغه نرخ باندې چې مثلا په کابل کې دی هغه نرخ باندې به په ولایاتو کې هم تبادله کوي.
دا واقعیت لوی صرافۍ خو امکان لري، خو داسې دی چې انحصاري شکل نشي ورکولی صرافۍ ته. افغانستان بانک خپل قوانین لري، ځکه چې که یو څو صرافۍ یا یو خاص صرافۍ ته دا کار وړتل شي نو بیا انحصاري شکل اختیاروي، په نورو صرافۍ باندې دا بد اغېزه کوي، نو یو مشکل ایجادېږي. اما کنټرول ضروري دی. زما ستونزه د افغانستان او پاکستان مشترک اتاق اجرایوي رئیس یو میما، نو دا د یو ورور سوالو د لارو په اړه باندې په هغه باندې خپل نظر دا ورکم چې پاکستان سره موږ د ډېر وخت نه کار کوو. افغان صاحب مخکې تفصیلات ورکړه، ډېر موافق مو سره. دا لار ډېره مهمه ده هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره، اما وخت تر وخته دغه مشکلات پیدا کیږي. دغه مشکلات چې موږ په دې تیرو لسو کلونو کې لیدلې دي دا د دوو وجو دي، یو تخنیکي وجه دي یو سیاسي وجه ده. کله چې سیاسي وجه راشي نو بیا هغه صرف سیاست ته پاتې شي، سیاست یې حلولی شي، نورې څوک نشي حلولی. نو دغه مشکلات وخت تر بله راغلي وو. د دوو هیوادونو که تاسو وګورئ ورځ تر بلې تجارت زیاتېږي. زموږ تجارت په 2014 کې د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر یا 2.5 میلیارډ ډالر، هغه په 2016 او 2021 کې 1 میلیارډ ډالر نه هم کم شو. نو دا خو بدبختۍ وي چې مطلب پاکستان سره مخ ته تللې. پاکستان سره موږ 15 لارې لرو، اوس مهال 15 واړه بندې دي، هر یو ځان له وجه لري. اما مشکل دا دی چې که د ډرایورانو نه دوی پاسپورټ غواړي یا ویزا غواړي موږ به ورسره هغه ومنو، خو په وخت ته خو ضرورت شته که نه؟ ځکه افغان صاحب دغلته دی خبرې اوري زما، یو ډرایور هم پاسپورټ نه لري، یو ډرایور هم ویزا نه لري. دا خو ضرورت دی ته لري چې وخت ورته وټاکل شي. ترانزیت منفی لیست په 2023 کې دی ته په یاد شو، ډرایور ویزا 2023 کې دی ته په یاد شوله. لکه دا یو سیاسي اړخ لري دا زموږ مشکلات. اما د اوریدونکو ته به دا اطمینان ورکړم چې دغه خبرې په دې باندې روانې دي. زه په نن مطلب اپډیټ دا لرم چې د پاکستان سفیر او د زموږ د وزارتونو په منځ کې یو ښه بحث شوی دی. ان شاء الله چې په نږدې کې امکان دا لري چې یو خاص تفاهم ته ورسیږي.
علي صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان. افغان صاحب د پاکستان په لارو د اعتقاد کمیدو لپاره ځینې افغانان هیله لري چې له چین سره که لاره پرانیستل شي نو مشکل به کم شي. دا څومره عملي ده د چین لاره؟ ځکه چې دا لاره په ډیرو غرنیو سیمو کې تیره شوې ده، داسې غرنۍ سیمې چې کله ناکله وایي هر وخت پکې واورې وي. نو بله خبره داره چې دا سړک خو به د چین تر پولې پورې وغځول شي. آیا چین هم تر خپلې د افغانستان تر پولې پورې سړک لري؟ څومره دا لاره د تجارت لپاره آماده ده؟ افغان صاحب لکه چې غږ ناوري یا ټلیفون له سټوډیو سره وصل نه دی. خیر صافی صاحب، که تاسې په دې اړه معلومات لرئ د دې چین د لارې په اړه کوم معلومات لرئ؟
یو د اکتفا خبره ده چې مونږ پاکستان په لارو څومره اکتفا کولی شو، یا مونږ څونه هغې باندې متکي. دا اوس تاسو ته معلومات دی چې نړۍ چې دا ګلوبل دا نږدې ده سره مونږ الحمدلله داسې یو ځای کې موقعیت لرو چې جغرافیایي موقعیت هم داسې دی چې مونږ پاکستان نه علاوه نور همسایهدار هم لرو. یعنی دا اوس ایران دې ته ناست دی چې د افغانستان مارکیټ ټول په لاس کې واخلي. دا اوس منځنۍ اسیا ټول هېوادونه دې ته ناست دي. خو متاسفانه دا د خپل پاکستان بدبختي ده. تاسو به نن راپورونه اورېدلي چې پاکستان خپل تجاران لګیا دي فریاد کوي چې مونږ مشکل سره مخ کیږو. یعنی دا افغانستان ته صرف مارکیټ د پاکستانو لپاره نه، منځنۍ اسیا ته د هغې لاره ډېر زیانه ده. نو پاکستان باید په دې کوشش وکړي چې موږ سره مشکلات حل
کړي. خیر، دا خو بېله موضوع ده. ما ویلم آیا تاسو معلومات لرئ چې دا لاره چې ځینې افغانان ورته هیله لري؟
بله، د زموږ موضوع د لکه ما مخکې ویل چې موږ ډېر هېوادونه لرو، همداسې چین هم زموږ په واخان کاریډور کې ورته یا مثال په پامیر سطح باندې چلته زموږ لار ده، هغې باندې هم یو څه اندازه کار روان دی. ستاسو سوال په جواب کې دا دی چې هغه صحیح دی چې موسمي لحاظ سره ډېره سخته واورین ځای دی. یعنی هلته په کال کې مونږ کولی شو چې شپږ میاشتې شاوخوا یا د دې نه زیات مونږ هلته ګاډي لاړ شي راشي مالوي شي راوړي. یعنی دا زمونږ لپاره د فرصتونو څخه یو فرصت دی، او چین هم دې ته لیواله دی چې څنګه تاسو په دې باندې پوهېږي چې په پاکستان کې چین څومره د سیپیک دپاره سیپیک باندې سرمایه ګذاري کړې ده، صرف د دې دپاره چې همدغسې د افغانستان د تاریخ د منځنۍ اسیا سره په دغه لار باندې تر مسکو پورې ځان ورسوي. نو که چېرته واخان د ته په لنډه ځای کې پیدا کېږي او دغه لار دوی ته جوړېږي، نو زه فکر کوم چین به ډېره زیاته دلچسپي وښيي چې افغانستان سره په دغه لار باندې کار شروع کړي. او چین یو پرمختللی هېواد دی، هلته د سړک جوړول یو ځای پورې سړک راغلی دی، خو هغې ته د سړک جوړول به دوی هم فکر وکړم چې دونه سخت کاري، او په دې باندې فکر کوم چې یو څه اندازه مونږ هغه د چینایي چې کوم مالونه راوړو د کراچۍ بندر د لارې هغه یو څه اندازه مونږ په دې لار ته اړولی شو.
بله صاحب، ډېره مننه. افغان صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. یو شمېر خلک درګرد شکایت کوي چې له دوی نه ډېره مالیه اخیستل کېږي، او د دې مالیه د زیاتوالي له کبله د دوی ژوند سخته شوی دی. ستاسې په نظر دا خبره صحیح ده چې ځینې خلک وایي چې طالبان هم مالیه اخلي، هم عشر اخلي، هم زکات اخلي، په څو شکلو سره له دوی نه مالیه اخلي، او بهتره ده چې یو ډول مالیه واخلي؟ دا خبره څنګه ده؟
کاروان صاحب مننه. داسې ده چې یو خو زموږ جامعه مکمل له حکومته بې خبره ده. یعنی پخوا به د کابل په ښار کې حتی لس فیصده یا شل فیصده خلکو به د صفایي کتابچې تاویلولې چې دا یعنی په یو جامعه کې چې څوک اوسي هغه د محیط د صفا کېدو لپاره یا د حالت د صفایي او د هغه اولیات ضرورت.
یعنی تاسو وایئ چې پخوا یې نه ورکولې؟ نه، هغه خو صحیح ده چې هغه سره څوک مخالف نه دی چې مالیه دې واخیستل شي او منظمه دې واخیستل شي، لټوله دې واخیستل شي، اما دا چې څو ډوله مالیه. بله
زه راځم. ساروان صاحب، د څه مالیه په څو قسمه ده؟ د حکومت دغه اوسنۍ وضعیت هم موږ مخکیم دا ویلي دي چې اوسنۍ وضعیت هم په هغه زاړه سیستم دی لګیا دي، هغه د تیر حکومت په مالیه راټولولو لګیا دي. یو خو په هغه لګیا دي او سره په څنګ کې دوی هغه یعنی په کلو په اطرافو کې هغه د اوشر په حالت هم دغه چالو ساتل دا یعنی پیغام راتولې او دلته په خار کې هغه د زوړ حکومت سیستم لوسه پورې چلیږي چې دا موږ د دې غوښتنه کړې تجاران هم دا غوښتنه ترې کوي چې د مالیې اوسنی وضعیت یا سیستم دا قابل د قبول نه ده. چاته حکومت باید زر تر زره دې لپاره یو صحیح میکانیزم جوړ کړي. دلته ګوره که یو تاجر راځي سرمایه ګذاري کوي یا یو تاجر راځي دلته یو پروژه نیسي هغه نه یوارې څلور فیصد اخیستل کېږي بیا شپږ فیصد اخیستل کېږي بیا شل فیصد اخیستل کېږي نو دا نسي پرې کولی نه پرې کېږي. یعنی دا دغه د مالیې ورکړه خپله یو بوج سي سړي ته یو 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 تکلیف سي هغه ګزارشونه چې ورکوي یو دم په که ورته وویل شي چې ته لس فیصد ورکوې دا هېڅ په خلکو باندې نه غمېږي. یعنی دا مشکل نه جوړوي که چېرې دا کاغذ پرانیان وي او دغه رپورټونه یې احوال ورکولي اله ته رپورټ راوړه یعنی پروژه به له تا نه پاتې ته به دوی ته ګزارشونه ورکوې شپه ورځ. دغه وضعیت د مالیه سیستم دا باید دې کې تغییرات باید راولي. موږ څنګه یو دم مالیه ورکو دا اوس وخت مخکې هم تجارانو وروڼو بعضې ورتېدي چې موږ باید په دې سرحدو کې په ګمرکاتو کې دغه کومه مالیه چې ورکوو کله چې زه توکي راوړم هغلته باید مالیه درکړم نور دا رپورټ مپورټ و دغه زیات تکلیفونه وروسته مه راباندې جمع کوي دا زیات تکلیف مه راباندې راولي. حکومت هم لبایک ورته وویل چې صحیح ده موږ به دا په ګمرکاتو کې دا ټول مالیات اخلو او اخر کې به تاسې خالص هغه یو راپور ورکوي او جواز به نوی کوي. یعنی په سیستم کې باید تغییرات راشي. دا اوسنی سیستم دلته مالیات باید معلوم سي په کومه کټګوري دلته داسې ده چې بعضې افراد او اشخاص اوس هم کوشش دي کوي هغه که نه وي دي که زاڼه دي موږ به اوس ځانه وایو چې دا یې تېر حکومت کارمندان دي ځکه اوس مشري دوی کوي دوی باید وڅېړي. دوی ستونزې جوړوي او خلک له دغسې کړاوونو سره مخ کوي چې په دوه درو نومو باندې له دوی مالیه واخلي او مالیه هم دا رقم نه شي باید قراردادو ته باید فکر وشي مالیاتو ته باید فکر وشي چې حکومت ځان له یو چا سره شریکوي ته څنګه ورسره شریکېږي. کټګوري باید معلومي وضعیت معلومي باید ما مخکې هم ویلي دي دا قراردادونه چې کوم ورکول کېږي په دې کې باید خېشخوري بالکل ونه سي. په دې کې باید کچېرې موږ سیستم ولرو له دې هر څه خلاصېږو یو میکانیزم به یو به ترګلارې یو به مالیه یو به قرارداد وي نو هر سړی به د هغه له مخې راځي هغه به لولي افراد و اشخاصو پسې به نه ګرځي چې ودرېږه زه چا نه دا زده کړم یا چا ته ووایم بیا یا څوک واسطه کړم یا څوک ما سره کې شریک شي زه بیا څنګه مخته لاړ شم ما اداراتو کې مشکل راته پیدا نه کړي. که چېرې موږ سیستم ولرو صحیح ده اوس به وزیر صاحب معین صاحب رئیس صاحب دغه به پاکي دا به ښه خلک وي اما لاندې خلک نه دي ښه یا مشران بیا پنځه ګوتې یو رقم نه دي ستونزې شته کې مشکلات شته کې حکومت باید یو تګلار جوړ کړي یو سیستم باید جوړ کړي تر هغو کولای شو چې پاینده کې خلک رابولو سرمایه ګذاري ته هغه هر څه باید معلوم وي نو موږ چې سیستم جوړ نه کړو تر هغو دغه وضعیت فکر نه کوم چې زر دی څه یو بهتره دي.
ډېره مننه افغان صاحب کوربدن. یو اورېدونکی شته ځان راوپېژنې ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب
تما یو نظر دا و چې د افغانستان اقتصاد د ډېر معدني هېواد دی او ټول معدن پرې زیات دي نو تر هر څه نه د ښه مدیریت د افغانستان د سرمایه ښه مدیریت د اوبو ښه مدیریت دا کولی شي د افغانستان اقتصاد په مخ بوزي. تر ټولو ښه تګلاره ده د اوبو مهار کول د افغانستان خلک اکثره په سلو کې 80% بزګران دي او دی په دې باندې ښه پیاوړي دي او د دې مسلک هم دی نو ټول نه لومړیتوب په هر څه کې د هر څه نه د افغانستان د اوبو مهارول لازمي دي چې ټولو ته خلک کار دنه برابر شي او اقتصاد په مخ شي او د خود بسایانې خواته روان شي نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه د اوبو کنټرول دی چې دغه اوبه په مهار شي د افغانستان او خلکو ته کار په ډېره زمینه کې د اوبو مهارول ډېر د کار دننه زیاته مساعده وي نسبت صنعتي کارو ته.
درست.
او د معدنو برخه کې
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ستاسو پوښتنه به له ښاغلي احمدزي څخه وکړو. متاسفانه چې دا شیبه ټلیفون قطع شوی دی تر هغو چې احمدزی صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل کیږي وربسو ښاغلي صافی ته. صافی صاحب په بانکونو اعتماد هم ډیر لازم دی په هیواد کې د اقتصادي وادي لپاره. په تیرو کلونو کې په بانکونو باندې د خلکو اعتماد ډېر کم شوی دی. اول دا چې دا د پیسو لپاره یو اندازه وټاکل شي چې خپلې پیسې نشي ایستلی، په اونۍ کې دومره ایستلی شي، په میاشت کې دومره ایستل شي، دا په خپل اعتماد تبن چې کموي. څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې اعتماد ترلاسه شي؟ البته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې تر ورتیر کال په 2023 کال کې یو څه اعتماد زیات شوی دی.
بلې، او دا خو واقعیت دی او دا خو د انسان فطرت هم دی چې یو انسان سرمایه یا د یو کورنۍ د مشر سره د هغې هغه بچت یا سیوینګ وي، نو هغه په بینک کې ږدي، نو هغه بینک د اعتماد ځای، نو هغلته نو که شاید دا کاروبار هم ونه لري، نو دا هلته په امانت په توګه هلته ږدي چې دای ساتلي. او چې افغانستان کې امنیتي وضعیت مخکې خراب و، نو اتمن خلکو ټول هغه پیسې خپل دارایي په بانکونو کې اخی و. نو
فکر کوئ چې د نامي لتو او کنه اعتماد هم ډیرو په خوا په بانکونو باندې؟
بله، اعتمادو د ما مقصد دا و چې پیسې کور کې نه ساتلې، بانکونو کې ډېرې کې خوستلې، دې ته ترجیح ورکوله چې هلته اعتماد زیات موجود و. خو په 15 ورځو کې یا په 10 ورځو کې د حکومت بدلېدل، به بانکونو دغه وضعیت ډېر خلک عمومي توګه په خلکو باندې ډېر زیات بد اثر وکړو. یعنی دا اثر دې حتی لاړو چې زه ما تر یو کال دو کال پورې داسې خلک ولیدل چې د بانک نه نفرت کوي. یعنی هغه سرمایه چې والته په بانک کې نښتې وه، هر هفته به هغه تلل ته بانک کې موبایلین ته ودرېدل چې هغه محدود تعداد باندې پیسې واخلي. یعنی دا یو بد حالت و. په بانکونو باندې اعتماد صفر ته لاړ، منفي ته لاړ. نو خو په وخت په تېرېدو سره زه فکر کوم چې دلته هم د حکومت د حالت ته ضرورت دی چې د افغانستان بانک دې کې اقدام وکړي او خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې که چېرته ستاسو پیسې یا دغه په بینک کې پرتې، نو په راتلونکي کې مطلب موږ د دې یو تضمیني موږ د دې دغه لرو. متاسفانه چې هغه موږ هغه داریان یو مخکني اسټ چې هغه هم ضبط شوي یا فریز شوي دي. دلته اوس بانکونه چې دي، تجارتي بانکونه، دا باید خدمات ترسره کړي. یعنی تاسو وویل چې د تیر کال په نسبت سږ کال خلکو اعتماد زیات شوی دی، دا وجه دا ده چې بانکونو خپل خدمات ښه کړي دي. یعنی که چېرته اوس یو داسې یو کس نن پیسې واچوي په بانک کې، نو هغه کولی شي چې په یو ترانزیکشن باندې ټولې بېرته واخلي. خو دغه خدماتو ته ضرورت دی. چون سیاسي وضعیت خراب شو، سیاسي وضعیت د وجې بانکونه خراب شو، نو زه فکر نه کوم چې په بانکونو دومره بې اعتمادي پکاري، ځکه پوره حکومت بدل شو. نو چې حکومت بدل شو، نو دین کې د کمرشل بینک یا د تجارتي بینک ملامتیا نشته. حتمن چې بینک ته پیسې ځي، تجارتي بینک ته پیسې ځي، هغه په شاته کاروبار کوي، په شاته انویسټمنټ کوي، د هغې په مطابق کې پیسې هلته امانت هم پرتي او د ضرورت په وخت کې تا ته پیسې درکوي. چون وضعیت داسې راغی چې سیاسي حالات خراب شو، حکومت تبدیل شو، نو تجارتي بینکونه ملامت نه و، ځکه هغوی سره خو هغه پیسې ټولې موجودې نه وې چې ټولې خلکو ته ورکړي، بلکې شاته دوی سرمایه ګذاري کړې وه. نو دغه مشکل ایجاد شو. زه فکر کوم چې د بانکونو بې اعتمادۍ خبره به نه وي، پس نظام باندې اعتماد پکار دی. نظام باندې چې اعتماد راشي، نو فکر کوم بانکونو وضعیت خپل ښه کېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ صاحب. صاحب افغان صاحب، تاسو ته بدر شو، د دې پاکستان د لارو بندیدو کې اشاره وشوه چې په شپږو لارو کې 15 لارې بندې کړې دي، دغه څه تاثیر درلودلی دی د افغانستان په صادراتو او وارداتو باندې؟
بل پاکستان سره موږ په دې 10 کاله کې څه کوم تجارت کړی دی؟ دا ټول د موږ د تاجرانو په نقص و، ځکه دا تجارت کې کچېرې یو لار سیف نه یا دغه رقم وخت نا وخت بندیږي. یعنی سکه ما خپل پاکستان نه دغه منځنۍ آسیا ته، منځنۍ آسیا نه پاکستان ته خپل می د سبزی او د میوې تجارت کاو، په ډیر غټه کچه می تجارت کاو. نو ما سکه تاوان کې کړی او په ډیر غټه پیمانه تاوان می کې کړی. په غاول وسو میاسو، یعنی په دی غاول شپو کې تقریبا یو شل ورځې نه مخکې. نو
ستاسو په شان سوداګرو د پاکستان د لارو په ځای نورو لارو ته مخه کړې نه ده، ځکه چې هر کال هم دا مشکل وي، متبادل لارو ته مخه کړې نه ده؟
سروان صاحب، یو خو موږ مشکلات لرو نړۍ سره، د پیسو ورکړه راکړه کې، د ویزو په اخیستلو کې. موږ په سیمه کې
یعنی په اول پاغه زب او پاغه تجارت او پاغه فرمولو افغانان نه پویږي چې موږ نور ملکو کې څنګه تجارت کو یو چیرته چې لار چې څنګه سیټ اپ جوړه ته څنګه دیغه چې تجارت ګوره تشریکه چې دلته چې شي ګټه کوي چې شي کاروبار یعنی دلته موږ په دې مینول سیستم باندې پوي سو یو د موږ د افغانستان تجارتان چې دی
یا وبخښه د دې یو بل لنډ لار شاید د ایران وي د ایران او د پاکستان لار کې ډیر فرق دی البته تفاوت شته چې د ایران لار اوښته ده لیکن ډیر غیر اقتصادي ده
سروان صاحب ایران لار موږ ترانزیتي توکي له نورې دنیا نه راوړو هغه لار په غوړه د کچېره موږ لدیجی نه سبزی وړو یا لدیجی میوه وړو یا ځکه د پاکستان بازار د موږ د توکو لپاره بهترین بازار ده یو خو نږدې ده
دلیل به یو شاید دا وي چې تاسو هغه معیاري یا ستاندرد هغه نه لرئ د پروسس کولو فابریکې وسایل نه لرئ کنه د اماراتو دوبۍ او عربي هیوادونو بازار لا ډېر ښه بازار ده لا به په لوړه بیه درنه اخلي
دغه څه د سروان صاحب یو خو موږ هلته پروسس فابریکې نه لرو دویم موږ د انتقالاتو لپاره د کارګو سیستم ډیر ګران پی وزي ځکه دلته په دې دوه کلو کې دغه خو خو بداسي وو د موږ ډیر توکي په ترانزیت کې هندستان ته دغه نور هیوادو ته دلته به یو سی ډی والاول په دغه انتقالاتو کې به یو سم رسته کوله نو اوس هغه بندیزونه دغه موسسات وخت للی دي نو او د کارګو سیستم هم ګران ده موږ نه څوک ولای چې پارزان باندې د کارګو لاره او کچېره موږ د ترانزیتي لارو باندې د مزکل لاره وړو هغه ډیر وخت نیسی او هغه نه څوک ولای چې موږ هغه خپل توکي خپل وخت ورسو ځکه هغه چې شپه کیسته ته وړي بیا کیسته لاره کیسته حرکت کوي نو په دې باندې تقریبا ډیر ورځې لګيږي موږ نه څوک ولای چې د خپل تازه سبزیجات او میوه جات هغه په لاند وخت کې ورسو دغه سوند دغه
موضوع
دغه مشکل ده چې
کور ودان افغان صاحب پروفیسر احمدزی ستاسو ټلیفون قطع شوی و تاسو په پیل کې وویل چې په افغانستان بندیزونه دي د پیسو په برخه کې د سویس په برخه کې که یو پانګوال غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي هم خپله پانګه نشي انتقالولی خو بیا په عین حال کې تاسو اشاره وکړه چې چین یو بل سیستم لري که دا سیستم لري نو ولې چین پانګونه نه ده کړې خپله چین د لکه چې طالبان واک ته رسیدلي دي څو ځلې وویل چې غواړي چې علاقه لري چې دلته پانګونه وکړي لیکن عملنی هیڅ نه دي کړې هغه کومه لاره ده کومه طریقه ده چې فکر کوي چې چین په هغه شکل سره کولی شي دلته پانګه انتقال کړي او پانګونه وکړي
او بلې هغه یو سیستم دا د یو کړه چینانو په نامه دی سی سی پی ایس یعنی چاینا سنټرل پیم کلیرنس اند پیمنت سیستمز هغه دی دا او سوجو تر اوسه دا خو مشکل دا ده چې موږ تاسو بانکونه هلته غړیتوب نه لري پکې موږ تاسو بانکونو په سفټ کې غړیتوب لري هلته نه لري بل د چین بانکونو سره زموږ کورسپاندینګ بانکینګ ریلیشن هغه دی ضعیف دي کمزوري دي بانکونه سره کورسپاندینګ بانکینګ ریلیشن دلې درېم تا چې موږ بانکونه نړیوال لکه د پیسو د سپیناوي قوانين دي او مقررات دي او همدارس د توریستي فعالیتونو ته مالی تمویل مخنیوي قوانين دي او داس مقررات په دې کې موږ ډېر ضعیف او کمزوري بانکونه دا شاینې لري نو دې وژنه لا تر اوسه موږ لا تر اوسه په کې غړیتوب نه
اخیستلای
او بانکونه هم چندان دې شي ته متوجه نه کوي باندې بانکونه به دې ته متوجه شي کېدای شي ما خبرې څوک د بانک والا او اوري باید په دې کې دې توجه شي او چې مشکلات لري ستونزې لري ما سره کوم کال استماع شونې چې دې کومه سره کولای شي خو لکه څنګه چې په پاکستان سره موږ مشکلات لرو په غلاره کې نو بدیلی لارې لټو نو دا چې بدیلی لارې همسته باید بانکونه ولټوي او چې تر څو دا مشکلات رفع شي
درست ډیر مننه په دې ورستیو شیبو کې بم اوریدونکو ته ورشو او تم به ورڅخه وکړو چې لنډ خبري وکړي چې ګوندې وخت پاتې شي او ملمانه جواب درکې مهرباني کوي صاحب مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړي
سلامونه نیګه هلی عبیدالله مدنګرار ولایت څخه
مهرباني عبیدالله صاحب عبید الله صاحب یو څه ژر شه. عبید الله صاحب
زه خو وایم چې افغانستان په هیڅ صورت کې له ګاونډیو هیوادونو سره روابط قطع نه کړي، ځکه زموږ اقتصاد لا تر اوسه په خپو نه دی ودرېدلی. د اقتصاد د خپو د درولو لپاره باید موږ د ګاونډیو هیوادونو سره روابط لا باید قوي شي. په دې حقله باندې موږ ډېر راپورونه مو اورېدل، د ډېرو مشرانو سره مو خبرې مو کړلې، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې لا تر اوسه پورې. موږ غواړو چې زموږ اقتصاد قوي شي او افغانستان په اقتصاد خپو ودرېږي. باید موږ د پلو گاونډي هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته. زمونږ څخه چې کوم صادر شوی یا داغو خودخه راوارد شوی کوم شیان دي، داغوی به لا نور وړېدو کې دي. په موږ تاوانونه په تجارانو وکړل، اوس چې دا د تورخام دروازه بنده ده، باید د دې دروازې پاک له جدي ګامونه پورته شي، باید دروازه زر کولاو شي.
سلامت اوسئ افغان صاحب، که لنډ ځواب ورته ورکړئ، څومره چې مو وسوې څومره ورسره موافق یاست چې بله لاره نشته؟
سروان صاحب داسې موږ لکه دا ورور سویل ټول همسایګانو سره که په دې سیمه کې ژوند کوو او غواړو چې ترقي وکړو، ټولو سره باید مثبتې ښې اړیکې ولرو. خو دا په دې معنا نه چې موږ یو طرفه یو او دوی د هغه ټولې بدۍ او دوی د بد کوي موږ به ښه کوو، یعنې تر کله پورې. خو داسې موږ خصوصا پاکستان او ایران سره موږ ډېر سرحد لرو او د موږ دوی ته مجبور یو، دوی موږ ته مجبور دي، دوی نور مخ ته نشي تللی. کوشش باید تر ډېره حده دا واوسي چې دوی ته خپل ځای ورښیو چې دا د تاسې ځای ده او موږ خپل ځای خپل کړو، ځکه دوی د موږ حق باید ونه خوري. دوی باید هغه موږ حق چې کوم خوړلی په دې تېرو وختو کې هغه کوم د موږ له ضعفه استفاده کړې ده، نور باید له هغه استفاده ونه کړي. په سیمه کې د ورورګلوي ژوند باید وکړو او ښې تجارتي اړیکې ولرو، تر هغو موږ دوی ټول ترقي وکړو. اما یو طرفه هیڅکله نه کېږي چې دوی دغه رقم د موږ پښې وي او دوی د موږ حق خوري او موږ به ټول عمر په جنګو کې اخته یو او دوی ته به ګورو خپل حق هم دوی ته ورپرېږدو، دا امکان نه لري.
سلامت اوسئ. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د اقتصادي او مالی چارو متخصص پروفیسر ډاکټر علي بخان احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.